آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درن اوریدونکو السلام علیکم، سحر مون یک مرغه زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو په مکړې د خبرونو لنډیسته.
د استنبول په هوایي ډګر ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه 28 تنه وژلي. د اروپای اتحاد مشران د برتانیې نه د زر وتلو غوښتنه کوي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اسرائیل نه غوښتي چې د فلسطین سره خپله مسله حل کړي.
نن چهارشنبه ده، د 1915 کال د سرطان د میاشتې نهمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې 9 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او یو مرکه په نشه یي موادو اخته د یوې میرمنې سره لرو. خو اوس به پوره خبرونه نظرانه یوسف زی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار سرتاج عزیز د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې پاکستان د خپلو ژمنو عمل وکړي، او په خپل هیواد کې د ترګرو زالې او د روزنې مرکزونه د منځه یوسي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو ته د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په ټپه ودرېدلې او وخواړي چې بیرته خپل شي. خو بل لور ته د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ویلي چې پاکستان د ترګر وظپي او کومې ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي دي هغه دې عملي کړي. سرتاج عزیز ویلي دي چې افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړه غځولی شي. سرتاج عزیز دا هم ویلي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي او د سولې له هلو ځلو سره مرسته کوي. په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استنبول په هوایي ډګر د دوو ځانمرګو په حمله کې لږ تر لږه 28 کسه وژل شوي او د 50 نه زیات زخمیان دي. چارواکي وایي چې ځینې عیني شاهدین ویلي دي چې برید کوونکي درې تنه وو. د ترکیه دولتي ټلویزیون وایي چې اول ځانمرګ برید کوونکو د نړیوال هوایي ډګر د دروازې سره نږدې په خلکو ډزې پیل کړې، او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکوم. په دولتي ټلویزیون کې خول کیږي چې دغه سیمې ته امنیتي عسکر استول شوي دي او زخمیان په بیړنۍ توګه روغتون ته انتقالیږي. په وژل شو کې زیاتره ترکان دي، خو داسې رپورټونه هم شته چې په دغه کې ځینې بهرنیان هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې روان کال په استنبول کې 100 بمي چاودنې شوي دي. دوه اونۍ مخکې د جون په 8 نیټه په یو ځانمرګي برید کې 11 تنه وژل شوي وو. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، خو د ترکیه حکومت په کوردی یا غیر ډلې باندې د دغې ډول حملو پړه اچوي. د اروپای اتحاد مشران د برتانیې نه د زر وتلو غوښتنه کوي. پرون د سه شنبې په ورځ د برتانیې د اروپای اتحاد نه د وتلو په لړ کې د تودو بحثونو یو بله ورځ وه. د برتانیې صدر اعظم کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره په برسلس کې ملاقات وکړو. دا د برتانیې د ټول پوښتنې نه وروسته د کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره لومړی ملاقات و. په دغه غونډه کې دا تمه کېده چې د اروپای اتحاد مشران به د ډیوډ کیمرون نه مشکل سوالونه وکړي چې برتانیې به د اروپای اتحاد نه د وتلو جریان څنګه پر مخ بوزي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاډ جنکر وویل چې زه غواړم چې برتانیا د خپل دریز روخانه کړي، خو نن نه، دوی به سبا سهار په 9 بجې خپل دریز روخانه کړي. د برتانیې مشران د اروپایي اتحاد نه په وتلو په بیړه کې نه دي. د برتانیې صدر اعظم کیمرون چې استعفا کوي ویلي دي چې هغه به د اروپایي اتحاد نه د وتلو پریکړه راتلونکي صدر اعظم ته پریږدي، او داسې ښکاري چې دغه جریان کېدای شي د ستمبر د میاشتې پورې وخت ونیسي. خو د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو مشران دایره لري چې که برتانیا د وتلو جریان ګړندی نه کړي، نو دا به اروپا ته سخت اقتصادي تاوان ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د هغه خلکو شمیر چې د طبي آفتونو او د جنگ جګړو د لاسه کړیږي دومره زیات دی چې په خوا یې هیڅکله ساری نه و لیدل شوی. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې خلاصه یې تاسو ته دراوړو.
په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د هماهنګۍ دفتر په 2014 کال کې په ټولې نړۍ کې د بشري چارو په باب په خپل تحلیلي راپور کې ویلي چې همدا اوس په ټولې نړۍ کې 130 میلیونه انسانان چې په خوا یې ساری نه و لیدل شوی سختو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د دغې ادارې نطاق جین لری کې امریکا غږ ته ویلي چې 80% د بشري مرستو اندازه د هغو خلکو سره کیږي چې د جنګ جګړو د لاسه کړیدلی دي. هغه وایي
that these protracted conflicts, and I mentioned some of them, Central Africa,
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اوږدې او دوامدارې شخړې او لکه چې ما یې ذکر وکړ د دغو پیسو زیاته برخه د جنوبي افریقا د جمهوریت، سوریې او د جنوبي سودان کړېدلو خلکو سره په مرسته لګیږي. د هغوی سره مرسته هم ډېره ګرانه پریوځي، نه یوازې دا چې د هغوی شمار ډېر زیات دی بلکې دغو خلکو ته په ځینو خاصو شرایطو کې د امنیت د نشټوالي له کبله د مرستو رسول هم ډېرې پیسې غواړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون اسرائیل ته د سفر په مهال د ملک په صدر اعظم نتنیاهو غږ کړی چې د اسرائیل او فلسطین د مسلې په حل دی غور وکړي. هغه په دې مخول چې د دې شخړې حل تر هغې ممکن نه دی تر څو دا خبره ومنل شي چې اسرائیل او فلسطین دواړه د دې ځمکې سره تاریخي تعلق لري. هغه زیاته کړه چې تشدد د دې مسلې حل نه دی او بهرنیان دغه مسله نشي حل کولی. دغه مسله به دواړه اړخونه په یو ځای سره یو بل ته په درناوي حل کوي. بان کی مون غزې ته هم راغی او د فلسطین مشر محمود عباس سره هم ملاقات وکړو. پرون د سه‌شنبې په ورځ امریکا او روسیې د جون د 18 نیټې د میډیټراني په بحیرې کې د دواړو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د لانجې په اړه بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي. دواړو خوا د دغه پیښې په اړه په یو بل باندې ورچوي. د روسیې د دفاعي چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا یو سمندري بیړۍ د روسیې جنگي بیړۍ ته خطرناک هدف پورې نږدې راغلې وه. روسیه بیا تور لګوي چې دغه د سمندر د نړیوال قوانین سرغړونه ده. له بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د روسیې جنگي بیړۍ خطرناک پرمختګ کړی او د غډیر غیر مسؤولانه او غیر مسلکي اقدامو. د یادونې وړ ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه ډول پیښې شوې دي او دواړه خواوې پړه په یو بل اچوي. او په امریکا کې د نظر د معلومولو د یوې تازه سروې له مخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز مرته خبرونه لومړی رپورت ده. د ننګرهار په ولایت کې چارواکي وایي چې د داعش ډلې لګڼو سیمو څخه تیښتې ته اړه کړې ده، خو د اسلامي دولت ډله لا هم کلک مقاومت کوي. له بلې خوا د دغې جګړې له ویرې سلګونه کډوالې سیوي کورنۍ وایي حکومت دې ورسره مرسته وکړي. نور تفصیل د خبریال زبیح الله غازی پر رپورت کې.
د کوټ جګړه اوس د سپایي په مخامخ برنۍ خوا کې روانه ده. د جنجال غونډۍ چې څو ورځې وړاندې د داعش وسلوال ډزیدل اوس عمل ته حکومتي قواو توپونه نصب کړي دي. د جګړې په ګټلې سیمه کې د داعش ډلې پاتې شونی لا پاتې دي. پر توپ د اسلامي دولت ډلې لګېدلې مورچلې د انسانانو بهیدلې وچې شوې ویني. د یوسای پنی خان پیکدار برګی خولی شلیدل برګی نظامی درېشی د انساني ککرۍ د اډوکو برخه او ګڼ نور داسې چلیدل کیږي چې د وی ترخی جګړې او رانی گواهی کوي. که څه هم حکومت ویل چې ګڼې سیمې بیرته له داعش نیولې خو په سیمه کې ځایي خلک دا خبره د حکومت تبلیغات ګڼي.
زین یو د جنجال غونډه ورسره د نور ټول دین به تفریق خو ها فریق خو د غاټي غونډه نیولې غي فریق خو دلا یو به جنجال غونډه مې پراتی دي او په درې سره معنی د سره د سیفه غونډه نه بر ټول ملک ورسره لاس کې دین بر د غي فور د بر غرف ور سپین غرف ټول ملک ورسره لاس
د غلطه جنگي دون کې سیمه ایز پولیس وای د داعش لو وسلوالو سره ګڼ هغه په پښتو ژبه نشو ګړې ده.
د ګیرو نه زیات مطلب ببرو او د سنت ډیر زیات ببرو د پریتونه او ګیر ډیر ببرې وي اردو ویلې دا غزه کې ولس خلکو سره ډوډۍ خوړلې دا چای او په اردو په ژبه باندې دوی د خلکو نه غوښتنه کړې دي او اوس ټول پاکستان په اوجان دي د بلزي خلکو سره نشته.
د کوټ جګړه د چارواکو په وینا د داعش د یو مشر سعد امارتی په مشرۍ لکتر لګ شپک سو جنگیالو پیل کړي ده. د جګړې لسیمې ښکته خواته را تښتېدلي خلک په حکومت سختې نیوکې کوي او وایي داعش جنګیالو له وړاندې په قچرو د وسلو راوړل پیل کړي وو، خو سیمه ییزو چارواکو بابېز ګڼل.
کم از کم 2500 درې سوه کچرې بډه کې راتلې، دلته سامان به برابر کړي او محلیانو ولا ویل حکومت لشي دغه شان دې کا دي ناوونو کې دغه راځي کچرې راځي، خو هېڅ څه دغه یې ونه کړو.
په روانه جګړه کې لا د پام وړ مخکې تګ نه لیدل کېږي. له برغره نه د خپلې کورنۍ سره تازه راښکته شوي سړي راته د خپلو سترګو د لیدلې حال کیسه په قهرجنه لهجه کوله.
دولت خو داسې لکه مور او پلار، مور او پلار په کار دی چې د بچي غم وخوري او دا دغه غم خوري چې بس ویاله تاسو پاتونو کې هغه په زړه ټوپک باندې هغه دغه سیال رمانی بیا راوړي بچی ما مالالی او دغه مم کوي خمن څه چاره وکړو.
خو د ننګرهار امنی قومندان زړور زاهد چې د جګړې په سیمه کې دی وای سرتیروي د داعش غنی مورچلې نیولې دي.
بیرون داسې ویل کېږي چې داعش په تاروس کې د داعش منطقه نیولې، دوی چې په هغه منطقو کې کشتارګاوي وي، قرارګاوي وي، مرکزونه وو، هغه د تاسې د سر په سترګو باندې ویني چې موږ له دوی نه پاکې کړي. دلته په یو کور کې 12 نفره پراته دي او مخکې به هم تاسو د دوی جسدونه لیدلي او موږ په حال د پیشرفت کې.
د کوټ جګړه د تیرې جمعې له شپې پیل شوې، حکومت داوا کړي چې تر اوسه په کې له 200 ډیر داعش جنګیالي وژلي دي. په جنگ کې حکومتي غاړې ته د 200 نظامیانو د وژنې او 300 د ټپي کېدو خبره تایید شوې، خو دوه ملکیان هم د روانې جګړې ښکار شوي دي. حکومتي مقامات ویل چې د کوټ له جګړې څخه د بره 400 کورنۍ خوندي سیمو ته کډه شوې، خو کډوالي کورنۍ وای تر اوسه هیڅ مرسته نه ده ورول شوې.
تکړه بل او ځمون نمونه ولي کله خو صبر لمس نه بس هم نه کړي په خدا دغه درو چې موږ کورونه لوټ شلو مال نه خلک موږ وی وړل موږ نه پات نه خپل سره پر مرسته کوړو چې سره
نور موږ په دې حساب نه پویږو چې دا موږ کوسه نه حکومت راځي نه حکومت تاسو کې نه دا کوي چې دلته انسانان پراته دي سپی پراته دي هیڅ تاسو څوک نه کوي پکار دې د لسمه ورځ ده چې مړین پراته دی او څوک تاسو نه کوي ښه شو دي.
د ننګرهار والی سلیم کندوزی تیر ورځې وی خبري ناستې ته ویلو چې حکومت لمرستو سره سره د سوزول شو کورونو تاوانم ورکي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په کندوز کې د روژې په میاشت کې یخ پلورونکي تر نورو ټولو سوداګرو زیات عایدات لري، ځکه چې هوا ډیره ګرمه ده او خلک یې د روژې ماتي د یخ اوبو او نوشابو د پاره اخلي. تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
شیرین آغا د یخ یو کنده د ولاړو کسانو لپاره د لسو شلو او یا هم تر دې د زیات افغانیو په اندازه ماتی څوک نیمه کنده یخ اخلي او څوک هم تر هغې لږ. هغه وایي چې په بوزه کې به یې ایله لس کندې یخ پلوره، خو د روژې په میاشت کې خرڅلاو 15 برابره زیات شوی.
پیش از رمضان 80 کنده 70 کنده 60 کنده مقدره می بود.
شیرین آغا زیاتوي چې د یخ نرخ هم په روژه او بوزه کې فرق کوي. له روژې وړاندې یو کنده یخ په 50 افغانۍ پلورل کېده، خو په روژه کې دغه نرخ یو په 2 شوی دی او یو کنده یخ په 100 افغانۍ او یا هم په ګرمو ورځو کې تر دې په زیاتو پیسو پلورل کېږي. شیرین آغا د لسم ټولګي زده کوونکی دی. په دکاندارۍ کې هر مازیګر له پلار سره مرسته کوي او د پلار په دغه لاس نیوي کې په روانه میاشت کې هر ورځ زر او یا هم تر دې ډېرې افغانۍ ګټلې دي. د روژې په میاشت کې د یخ یا واورې پلورل ښه کاروبار دی، ځکه خو شیرین آغا د افغانیو لوی او واړه لوټونه یو شان په جیب نه باسي. د شیرین آغا په جیب کې ټولې ګډې وډې پرتې پیسې لمدې خوشتي دي. مازیګر دی، په شیرین آغا ګڼه ګڼه زیاته ده. یو تن د 100 افغانیو یخ اخلي. یخ پلورونکی بل مشتری ته یخ ماتوي او بهاودین 100 د شیرین آغا په مخامخ جیب کې تخته کوي. بهاودین وایي چې که په روژه کې یخ شربت او یخ اوبه ونسخي له ځان سره ظلم کوي.
بیا خلنه کې سره جماعت کې جنا یو بم یخ شو شربت هم یخ جوړو رو جماعت مات کاواله خرما خرو بیا نو په شډېرو بچ شو ډوډۍ زیات یو بچ شو ډوډۍ بیا پاست په شمی باندې ضرور کو ډوډۍ
ته. یار محمد په سر لون ساده را چولې وای چې نن په لمر زیات ګرځیدل او تګه شوی دی. هغه زیاتوي چې کروژه ما تکړه نو خې ډېری وبو وسخي ځکه خو زیات یخ اخلي. یار محمد وایي چې د روژې په لومړۍ ورځو کې یخ یو اور ډېر قیمته شي و خو اوس یې نرخونه ذکر الیدلی چې هوا یخ شوی ده.
دغه جوسونه چې جوړوي بغیر لایق نه امکان نه لري. ولې چې بروزامات کې ته ګرم جوس طبیعت نه تا قابلوي چې وی خوري. منګ خدا غلط نه منی مکنده روزانه مثال د روزامات له خاطر یخ اخلو دغه مزاروت ده چې باید وای خپل نیمه کنده نه کم مثال نه کیږي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو بیا وای چې دوی د روزامات پر وخت له زیاتو مایاتو استفاده کوي.
موږ خو زیات د وبن استفاده کوم جوسی شملې وغیرہ ځکه چې انسان ته خو بدن د شان نه ماتي کنه. انسان وب ډیرس کې د روزامات کې یعنی به زیات هر نه جوس کې شملې وغیرہ او بنو بیا د دې غذا دوم نه خورل کی.
کاروباري خلکو ته روزه د پیسو ګټلو خه موقع په لاس ورکوي. ل یوې خو د خوراکي او نور موادو نرخونه لوړیږي او لبل په لور د روزه ماتي لپاره خلک زیات شي نه خوي. نو ځکه خو د هر کاروباري سړی او په ځنګړی توګه د یخ پلورونکو خاص سودا کیږي. ګلرین نیازمن امریکا غاښنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
او اوس په مکړی دی راپورته. افغان حکومت د مشرانو جرګې لخوا د جمهور رئیس غنی د تقنینی فرمان د تصویب هرکلی کړی او هیله ښودلې چې د پریکړه به د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ګړندی او شفاف ټاکنو ته لار پرانیزي. تفصیل د خبریال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهوریت د مشرانو جرګې لخوا د ټاکنو د کمیسیون د تشکیلاتو واک او دندو په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان تایید پریکړه ستایلې او هیله ښودلې چې دا پریکړه به په افغانستان کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بهیر ګړندی او شفاف ټاکنو ته لاره پرانیزي. د جمهوریت د وایم راسیل سي ظفر هاشمي امریکا غا غشن راړي ته ویل چې د مشرانو جرګې دا پریکړه په حقیقت کې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ویل او ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت د ژمنو ښکارندوی کوي.
ای امیدواری را بیشتر ساخته تا روند اصلاحات.
خاقلی هاشمی ویل دی کاری او هیله پیدا کردی ترسو دی اصلاحاتو به هیچ چرتکتی عمومی او شپاپو او دا افغانستان خلکو تا منلو تاکنو دا پار زمینه برابر اکر. نن دا افغانستان مشران جرگی دی ولسی جرگی پا خلاب دا تاکنو دا کمیسون دا تشکیلات و واک او دند و پارا دا جمهور اسلامی محمد اشرف غنی تکنین پرمان دی اولر تعدیلات و سرا پا خپل عمومی غنده که درای و پاک سره تایید که. دا مشران جرگی لخوا دا جرگی تا دا جمهور اسلامی لخوا پاسته ولشی وی دا تکنین پرمان که دا تاکنو شکایتونو د کمیسون په واک او جوړخ د تاکنو د کمیسون د رئیس د کاری مودي او د رای چونکو نوملر په برخو کې تعدیلات راوستل شوي دي. د مشران جرګې لخوا د راوړل شو دغو تعدیلاتو په اساس اوس د تاکنو شکایتونو د کمیسون د ټاکنو د کمیسون په څیر یو خپلواک کمیسون په توګه په پام کې نیول شوی او هم د دغه کمیسون څخه د دوه بهرنیو څارونکو غړیتوب لري شوی دی. د مشرانو جرګې لخوا پر راوړل شوو نورو تعدیلاتو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د رئیس کاري دوره درې کاله ټاکل شوی او د ټاکنو په وخت د رچونکو د نومزر برابرول هم له دغه فرمان څخه ایستل شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي د دغه جرګې د پریکړې د اعلان په وخت ویل چې دا فرمان د سناتورانو لخوا تایید شو.
در مجموع کدام تعدیل کې شما ورده
او کمیسون یا خپل مسلمي ویل په مجموع کې چې تاسو کوم تعدیلات راوسی دي او د کمیسون او د سنا مجلس چې تاسو کوم وړاندیز کړو کته یې دوی شنه کارتونه او کړدوی سر کارتونه پورته کوي تایید شو. تیر مېش د افغانستان ولسی جرګې درو په اکثریت د فرمان رد کړو. تیر کال د جدي په میاشت کې د افغانستان ملي شورا د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس غنی لومړی فرمان په غوښ اکثریت رد کړو. د مشرانو جرګې له خوا د جمهور رئیس غنی تکنیکی فرمان تایید د تر څنګ د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارو هرکلی سره هم مخ شوې دي. د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې رئیس جنرال سپینګر په داسې حال کې چې فرمان تایید هرکلی کوي هیله مند دی چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسونو ګډ کمیسیون به هم دا فرمان تایید کړي.
کی دا دا اقدام چې تقنین فرمان د رئیس جمهور د اصلاحات انتخابات پر ورته تایید کولی شي او مثبت ګام ورته ووایو. خو مشروط په دې چې کله هغه مشترک کمیسیون جوړېږي د دواړو مجلسانو د خوانه په هغه کې بحثونه داسې وي چې ډېر زر دا تایید شي او نور بحثونه پرې زیات نه شي، یعنې نور هم وخت ضایع نه شي. نو دغه یو اندیښنه شته که چیرې کمیسیون دا مشترک کمیسیون هم تایید کړي دا به کامیابي، خو که کمیسیون مشترک کمیسیون نتیجې ته ونه رسیږي او بحثونه یې طولانی شي دا بیا د اندېښنې وړ ده.
ټاکل شوي چې د افغانستان ولسي جرګې او مشران جرګې ګډ کمیسیون به د دغه فرمان په هکله د ګډ نظر د پیدا کولو لپاره ژر غونډې وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې ګډ کمیسیون به د فرمان په تایید بریالی شي او که نه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې په نشه یي توکو رژدیدل یوازې د نارینه لپاره نه بلکې د ښځو لپاره هم لویه ستونزه او سرخوږی ده. میرمن شکیلا د کابل د څانګې د اماج په نامه د رژدو ښځو د تداوي له یو مرکز څخه د خپل ژوند او په مخدره موادو د رژدیدو ترخه کیسه د نوشابه آشنا سره په مرکه کې کړه. زمونږ
شکیلا د څانګې اماج څخه خانینه تاسو سره خبرې کوم د متادین سنټر دی.
په نشه یي توکو ولې روک دي شوي؟
څو چې هغه وخت کې مونږ نوې واده کړی و، یو څو ورځې مخکې دا د واده بچو قرضداره شوی و. کله چې واده وشو او درې ماشومان مو درلودل، بعد له هغې نه د مور او کور خلکو مجبوره کړو چې پیسې پیدا کړو. لاړو ایران ته. ایران کې به ونو درې څلور پنځه کاله دغه شانته په ایران کې و. کله چې د ایران نه راغی بیا خو زه خو خاون راغی او څه به ځان سره راوړي. هیڅ څومره سره نه غیر له دغه موادو نه هغه بیا یو موږ چې دا څه دی و چې دا خو څه داري مری دي، بس خپله به یې څه کول او ما ته به یې هم راکول او بچیان مې ناست وو، هغوی م داسې کاته کاته خو چې ورځې کله به چې بیا کور کې نو زموږ وضع به ډېره خرابه وه. نو مونږ خپله غوښته مونږ ته به هم لږ لږ راکول، په ډېر ځای راکول چې ده به درې وخته څه کول، مونږ ته به هم درې وخته راکول، که ده به یو څه وخت څه کول یو وخت به مونږ ته هم راکول. په همدغه موده کې تقریبا پنځه کاله کېږي چې اوس کولم. اوس بیا دغه یو منطقه ده چې کمپنۍ په نوم هلته اوسېدو، وطن نه بیا راغلو، وردګو نه هم دلته له شرم نه هم راغلو، دلته اوسېدو په کمپنۍ کې کور کې د خلکو نه به هم پټ څه کول، کله به کوټه کې او کله بار او کله دننه. خو چې څه پیسې مرسي د کور وطن ځمکه څه شي او هغه هم خرڅ شولو، هغه هم په دغه موادو باندې دیدم کړو، بس خو وضعیت ډېر خراب و. نو نور زه تسوی یم کله چې هغه پیسې خلاصې شولې، زه به غریبي نه کوله، کله غریبي کوه او کله مه کوه، ځکه چې یو یوازې وو. بیا درې څلور کسان شي.
څو بچي لرې؟
یو زوی، دوه لوڼه.
دا درې واړه بچي دې روږ دي شوي دي در سره؟
د وخت په تېرېدو سره چې مونږ دواړو به په کوټه کښې وهل، خو دوی به راسره ناست وو. بیا چې کله به نه وو دوی به ژړې، ډېر به ژړېده، مجبور وو چې هغوی ته هم ورکول. نو
ستاسو په وینا میړه چې درته پوډر یا د نشه یي توکي درکول، تا خپله نه ویلې چې نه یې څکم یا نه یې اخلم؟ مقاومت دې نه کو؟ څه دې نه ویلې ورته؟
زه داسې خبره نه کړم. دوی سر خو ما ورته ویلې کله به چې دوی وڅه کول ځان چې غول به شو، نو ما ورته ویل چې مڅکه داسې دي وویل چې دا خو د دردونو دي چې کار وکړم او ستړی به شم هلته، نو ما به دا وهل. زه راځه تا ماشومان دې په ازازوي دوی نه وجود واخله چې آرام شي. زه خو داسې خبره نه وم چې دا به داسې وجود به مو داسې خرابېږي او داسې کور سامان به خرڅوي او څه نه به خلاصېږي. ما ته خو مزه راکوله، نو چې هغه راکول نو ما په خپله باندې خوند ولیده. بیا نو
بیا څومره وخت دپاره تا خپله دا استعمالول؟
پنځه کاله کېږي. نو
افغانستان ته چې د خاوند راغی څه کار یې کوو؟
رنګمال و، هلته چې زده کړي وو په ایران کښې. یو څه موده لږ لږ څه کار وکړو، خو کله چې د هغه په زور وکړو را زیات شو که نه، لږ لږ به یې څه کول. بیا چې ډېر شو، شپه ورځ درې پړۍ بیا چې را وړي، نو د سهار نه به یې شروع کړله، تر غرمې به دیدول او د غرمې به یې شروع کړه، ماښامه به یې دیدول. نو بیا له کار هم پرېوتو، هلته مې یو څه ټوټه ځمکه وه په وردګ کښې، ځمکه ولاړو، هغه خرڅه کړه، را کمپنۍ کښې م واړول. هغه هم یو داسې دوه کوټې دي چې باران شي او کوم چې سره د بچیانو ناست یا را باندې اساسېږي، د هغې هم رانه کرا غواړي. خو مشکلات ډېر دي، خو چېرته
شکیله خورې؟ خوراک، څښاک، جامه، دا مصرف هم د کومه کوو؟ نو
لږه ځمکه ما هغه هم خرڅه کړې وه که نه، خو دغه څلور پنځه کاله هماغه پیسې وې چې خوا دې خو هم پرې کول او اسامۍ پیدا کېږي. دغه سړی هم کور ته را وړم، دروازې به یې ټکولې دي. که دغه خرڅوونکي زخ ډېر دي.
خا بیا چې پیسې خلاص شو بیا هم څه کول
کله چې خلاص شو د خو دې شو چې کوم د دې شي خراب شو خپل خپلوان چا وایي چې دې یو چې دې کومه څه کوي چې دا یې راوړ کوټه په دې ورته ونه څه دې نه دا خره کې دې شي ولې دا زموږ خپل نه دی راته ما دا شعر فرق خطه کو
دا زم څنګه پیدا کو چې دل تراخلی
ملای خبر کړو بیا ملای وکیل دوار سره خو پوېږي چې دغه منطقه کې موږ عمل ته وسی دغه ټول خلک باندې خبرو چې دغه کور کې په کرانه ولې نه پادین دي بس بیا ملای راغی یوه څړی سره خبر او بیا چې دا څه سنټر دی دا کارمندان راغله موږ ته چې موږ راو چې لکه څو څومره مودې را سره کار کول چې تر کې کې یو دا ضرر لري دا بیا غوړي خو هغه سړی و سړی 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 سره خبرې کولې دلته د ډېرې رانکلانې دا به راته ما سره به خبرې کولې
شکیلا خورې بچیان دی اوس چېرته دي
دا یو ځینې د دې کار ماشومانو سنټر کې دی دلته بیا موږ سره خاطرې دا ورته نږدې دي چې دا لورګانې چې دي سنټر بل دی ځوانانو سنټر دی
اوس
څه څه را پېښې راشي کله کله به کما سره راشي
ها اوس څه صحت څنګه ده
چې یې مانه دا څه زه خو مې کلاش کوي چې پیدا یې کما خو چې دی وځي تاسو ګورم دا د وخت نه راځي دا شي دا به ډیر زم راځي شي دا زو دي په لګي ته نه راځي شي دا د خلکو نه پاک راځي نه راځي شي ان کې څه ونه سکم کوم ورکم نه سکم بس
ډاکټر اندر تاسو و چې څومره وخت لپاره نور بدلتای
دې خو چې څنګه سال وي خو راځي باس ته نو نه پوهیږم چې دا شل دی دا چې څنګه لکه شو دا نور څه کوي خا زه زه خو ما کدا زموږ وځه وګورم دې په خمو ساتي خو به زه کچنم چې نه لرو چې کور نه لرو چې لرو چې کوم شي یې خريسک
چې بیرته د شفاخانه نه وتلې کدا سه تقاضا دی یا بیا وغوړې چې نشي تو کې واخلې ځانته اراده دې څه ده
دا دې خو ته مشورې باندې چې دا کوم مشورې مونږ ترا کړې دي دا غدان کړه نو زه خو ما چې په ژوندې مې په دې لار بلاره نشم هغه دې خو دې وسېږي څکه چې زما څه په دې ام شو کاوه هغه کته دې چې نه زین موږ وګورې نو هیڅ یو څه ډیر خراب دي کومه ما خو ته به استلې ته با ټول خو دې ته دا وایم چې په لږ خو دې په دې لار لا نه شي دا مواد مخدر استفاده نه کوي دا کاریا کو نه خوري دا خو ډیر بد شه دې
ها
نن ته دې وګورې دا شفاخانه کې دې وګورې چې دا خو دې صحه
ډیر مانه نه خدای دې روغه کا
د مهمو خبرونو لنډی زوري د افغانستان حکومت د پاکستان د لومړي وزیر د سلاکار سرتاسیز د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې پاکستان د خپل جمنو عمل وکړي او خپل هیواد کې دی د ترګرو زالې او د مرکز د روزنې مرکزونه لمنځه یوسي په ترکیه کې چارواکي وایي چې د استنبول په هوایي ډګر د دوو ځانمرګو په حمله کې لک تر لګه یو درش کسان وجل شوې دي او د پنځوسونه زیات زخمیان دي چارواکي وایي چې ځینې عیني شاهدین ویل دي چې برید کوونکي درې تنه وو د ترکیه دولتي ټلویزیون وایي چې اول ځانمرګ برید کوونکو د نړیوال هوایي ډګر د دروازې سره نږدې په خلکو ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکو پرون د سې شنبې په ورځ د برتانیې د اروپای اتحاد نه د وتلو په لړ کې د تودو باسونو یو بل ورځ وه د برتانیې صدر اعظم کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره په بروکسل کې ملاقات وکړو دا د برتانیې د ټول پختنې وروسته د کیمرون د اروپای اتحاد د مشرانو سره لومړی ملاقات و ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د هغه خلکو شمیر چې د طبي آفتونو او جنگ جګړو د لاسه کړیږي دومره زیات دی چې په خوایې هیڅکله ساره نه ولیدل شوی د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون اسرائیل ته د سفر په مهال د هغه ملک په صدر اعظم نتنیاهو غږ کړی دی چې د اسرائیل او فلسطین د مسلې په حل دی غور وکړي هغه په دې مخه وویل چې دیش خړې حل تر هغه ممکن نه دی تر څو دا خبر ومنل شي چې اسرائیل او فلسطین دواړه د دې ځمکې سره تاریخي تعلق لري پرون د سه‌شنبې په ورځ امریکا او روسیې د جون د وومنټ د مدیترانه په بهیرې کې د دوانو هوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د لانجې په اړه بیلابیل خبرګونونه سرګند کړي دي او په امریکا کې د نظر د معلومولو د وی تازه سروې لمخې اکثره خلک په دې عقیده دي چې د جمهوریت ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونلډ ترامپ په پرتله د تروریزم په خلاف ښه مبارزه کولای شي
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د تور شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې بنن اسمان زیزی اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 22 په کندهار کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وی د تودوخه لوړه درجه 24 او په هرات جلال آباد کې بنن اسمان شین وی په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر مونسی نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو اوس د درې خبرونې همکار جیلا جانه او محترم عادل صاحب حاضر دي دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.